السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بلې او ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبیدی پر غاړه لري او ری چې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی لانجه لا هم نه ده حل شوی په دې خبرونه کې د دغه جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوی شخړې وروسته حال درکو نن په جرګه کې ستیر شو لا څه روان دي په دې اړه بش پړ حال درته درکو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوړاندې کوي
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونا تلاشي کړي دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د عملیاتي خبرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره شي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي د لازمو پروګرامونو نه موجودیت د انتخاباتو کمیسون د غړو ترمنځ د یوه واحد لیدلوري نشتوالی او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بشپړې ارادې نه درلودل د دې لامل شوي چې عملیاتي پلان په خپل وخت پلی نه شي.
د وی کله چې بودیجه برابر نشي استخدام او انتخاباتي عملیات په خپل وخت سره نشي تبید انتخاباتي مهالویش لکه څنګه چې په خو نقد شوی او دازل به هم نقد شي.
خود انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین آزادی رډو ته وویل چې محمد ایوب تندر تیره شپه د یحیی خیلو ولسوالۍ د ګلوال په سیمه کې کور ته روان و چې پرې حمله وشوه. د ښاغلي آرین په خبره محمد ایوب تندر او ساتونکو یې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې 3 ساعته جګړه وکړه. په دې پیښه کې د هغه 3 ساتونکي ټپیان شوي او 3 وسلوال مخالفان هم وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړی ده. د پروان امنیه قومندان جنرال محفوظ ولیزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د وسلو او مهماتو دغه زیرمه د کوه صفی ولسوالۍ په احمدزی کلی کې کشف کړی ده. د خغلی ولیزاده په وینا دغه وسلې او مهمات په سیمه کې د تورېستي کړنو د ترسره کولو په هدف د طالبانو لوري ځای پر ځای شوی وو. په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. د دغه ادارې په وینا دا د 2018 کال په پرتله 2 میلیون زیاتوالی ښیي او د تیرو او یو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړیواله کچه دغه کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری لخوا خپور شوی د 2018 کال تر پایه د نړۍ د کډوالو پناه غوښتونکو داخلي بې ځایه شویو او هغه کسانو چې لسیزې له خپلو کورونه لرې دي شمېر په ډاګه کوي. د دغه راپور موندنې ښیي چې سوریه د 6.5 میلیون کډوالو په درلودلو سره د جدول په سر او افغانستان د 2.5 میلیون کډوالو په درلودلو سره په دوهمه درجه کې دی. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د جون میاشتې 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دغه راپور د خبرولو پر مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی وویل غواړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د نورو کوربه هیوادونو مشرانو ته ووایي دا چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې امنیت، کار او دندو لپاره خطر بولي دا زیان ډکه خبره ده. دغه راپور د هغو کسانو شمیر هم ښیي چې ځان په خطر کې اچوي او له سیندونو، دختو، سمندرونو او نور موانیو تیری که ترسو پا خپل هیواد کې د حکومت له ځپلو، جنسی گتی اخیستنه، د ملیشو لخواه و جنه او نورو تاوتریخوالو څخه ځان وژغوري. او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. دا د ترک ژبو کریمیایي تاتارانو د ټولنې د غړو پر ضد د روسي چارواکو د روانو ځپونکو عملیاتو لړۍ بلل کیږي. د کریمیایانو پیوستون حقوقي ډلې چې په کریمیا او د کریمیا اوکراین په نورو سیمو کې غړي لري ویلي، روسي پولیسو او امنیتي افسرانو د جون په 19مه د کریمیا د مرکزی ولایت بلوهرسک په ساریسو کلي کې د اکسید جان جاکوف او د هغه د مور کورونه تلاشي کړي دي. دغه حقوقي ډله د جان جاکوف د خپلوانو په حواله وایي چې دی د تلاشۍ پر مهال په کور کې نه و. هغه مهال داروخانه نشوه چې ولې د هغوی کورونه تلاشي شول، او اړوندو روسي چارواکو هم په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د تلاشۍ دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې یوې محکمې 15 تنه کریمیایي تاتاران په حزب التحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په جرم له 12 تر 18 کلونو په بند محکوم کړل. پر حزب التحریر ډلې په روسیه کې بندیز دی، خو اوکراین کې آزاده ده. د 2014 کال راهیسې چې روسیې په غیر قانوني توګه د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، د دغه هیواد چارواکو لسګون کریمیایي تاتاران په حزب التحریر ډله کې د غړیتوب په تور څارلي دي.
نو غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو، حسیب تلاشو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر درامنځته شوی جنجال لا هم تر دې دمه نه دی خلاص شوی، او نن په جرګه کې چې اتسه تیر شوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته سیاسي حل لاره ولټول شي. دا به هم واوري چې د کندهار د ښځو چارو ریاست ویلي دا مپوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. د روانې خپرونې دوهمه نیمه دو اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې له ازادي راډیو سره پاتې شي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. تېر ورځ ویل شوی چې نن شاید هغه لنجمنې رایې تا رائے ورکل شي، دغه پاړه رائے چونه وشي چې د ولسی جرګې د ریاست سرنويش ورپسې اوپر پوری تړلې ده. نن راپورونه د دې چې د وکیلانو ترمنز فزیکی برخوردونه هم رامنځته شوې دي. تورمن صاحب، د نن د ولسی جرګې بهیر ټاکل سارلې ده، دا براته وي تورمن صاحب څونن؟
bale وکرم صاحب، نن هم وکیلانو په پروسی جر باندې چې دغه د ولس سیجرګې د رئیس انتخاب پر سر درامنځته شوی شخړې د اواري لپاره چې باید کار شوی پاخې سره سلا نشول، او بل اخره د میر رحمان رحماني پلویان چې دوی اعلان وکړ ته په ولسی جرګه کې چې دا چې تاسو په هر برخه کې چې په وړاندیزونه وشول هغه وړاندیزونه مو ونه منل، نو ځکه ناچاره یو چې اوس دوی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب کې او تالار تیرا ولې ځکه چې هیڅ د اټول وختنی چې ماترا شوي هر د وړ وړاندیزونه چې ماترا شول تاسې ورته غاړه کې نه خوده. په دې کې د وکیلانو ترمنځ شخړه رامنځته شوله، او فزیکی برخورد ته هم خبره ورسېدله. امنیتي د ولسی جرګې امنیتي ساتونکي هم راغلل، دوی هم په دې برخه کې مداخله وکړه، او دغه نننۍ غونډه هم بې نتیجې پای ته ورسېدله. ولې بروسته د غینا د هغه د ولسی جرګې له عمومي غونډې د جریان نه هغه د خبريالانو لپاره چې څاري او کوټه موجوده ده او د غیز نه څارل کیږي د نشرات قطع شول او بروسته لغه دغه جلسه د ولسی جرګې ستونزې پیدا کړه او په نظام ډول مخکې ولانړه. نو دا چې په راتلونکو ورځو کې په دې اړه کې څه کیږي خو هغه څه چې دي چې په دې برخه کې انتقادونه ډېر موجود دي په سلګونه تخنیني سندونه پاتې دي ولې ولسی جرګې لا هم تر اوسه پرې چې و میاشتې لري پر دغه ستونزه باوري باندې نه دي توانېدلی او خپل رئیس نه دی تکړه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې نن ورځې غونډې تعقیب کړې و. هم دا اوس سره د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ استاد نعمت الله کاریاب د ټلیفون په لیکه د نور حال بلدنه واخلو. کاریاب صاحب ستړي مشي ویل کیږي داسې چې هغه راپورونه چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزي میډیا باندې خبريږي چې د پولیسي جرګه کې نن د وکیلانو ترمنځ فزیکی برخورد رامنځته شوی اصلن کیسه څه ده؟
رښتیا هم نن د سارنا مجلس یو څه آرام او د پرون پریکړې په اساس باندې چې توافق پدې شوی چې په دې یو رائے باندې به رایګیری کیږي پرون ځکه ونشول چې یوې ډلې غوښتل همدانن د همدغې رایې برخلیک معلوم شي او بلې ډلې نن ورځې ته وځنډوله. نو توقع دا وه چې نن د همدې یوې رایې په سر باندې بحث کېږي خبرې به کېږي او رایګیري به کېږي ولسي جرګې کوم اصول دي د هغه مطابق رحمانی ته پلویان او د انتخاباتو منګره آماده وو پلیان دی. نو
کاریاب صاحب ویل کیږي داسې چې بیا وی ډلې غوښتل چې رحماني صاحب په زور د ریاست په څوکۍ باندې کېنی بلې ډلې مخنیوي کړی دی او په همدې حالت کې فزیکی برخورد رامنځته شوی دی. فکر کوم چې د کاریاب صاحب علی کلمو سره پرې شو هڅبو کو چې کاریاب صاحب دوباره پلین کې کو د ولسی جرګې ورسته حالت واخلو. درنو دوستانو لکه څنګه چې واوریدل نن بیا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې رامنځته شوی بلانجه نه ده حل شوی او د دوی لاندې نه دي صلاح شوی چې هغه یو کومه جنجالي رایا چې دا چې وړاندې باطله حساب شوی و او ټاکل شوی دسی و چې دغه رای په سر باندې به دغه سرنوشت کون کې رای په سر باندې نن رایا چونه کیږي رایګری به کیږي تر څو چې دغه رایا سم وشمیرل شي او کنه باطل وشمیرل شي. راپورونه دا هم موجود دي چې نن د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې نو موړې په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کېنی د کمال ناصر اصولي پلویانو یې مخالفت کړی دی او حتی فزیکی برخورد هم رامنځته شوی. کاریاب صاحب سره د ټلیفون په بلیک ته ور بیا راغی. کاریاب صاحب ډیر زیاته مننه تکلیف براته ډیر افکه دغه د دې برخورد پاړه فزیکی برخورد پاړه چې دا ولې رامنځته شو ولګي د سې چې د میر رحمان رحماني پلویان غوښتل چې هغه په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کېنی.
دا ملن ټول انداسه دا د رحماني صاحب پلویان وختل د دویم منزل نه د درا کوډول هڅه وکړه او کله چې تالار ته نارنه وو ته غزه چې د رئیس لپاره ځانګړې شوه لوړان د ناغه میز د خپل رئیس پر کړې شو چوکیم ایسته کرشل په دې کې یو څه شنوج را منځ شو خو هغه ډول نه لکه چې په بهر په مطبوعاتو کې دي چې ګوندیال ته څوک دې د څه پیار شي وي بیا پولیسو مداخله وکړه ځانګړي ګارد چې هلته ده هغه خېتی مداخله وکړه او په لهدازه د دې مخاوني ول شو چې یو څوک په زوره ریاست په چوکۍ کې نه ول کیږي ځکه
ولسی جرګه زور ده نه ده د منطق او د استدلال ده. اوس نو بل اخر څه کیږي تیر ورځم ول کې دل د سچې د غرای پاړه باندې به پریکړه وشي ننم ټاکل شوی هم د سیوا بل اخر نتیجه معلومه نشو نو ورسته به څه کیږي د دین ورسته سبا بل سبا کوم پریکړه شوی کنه
نو خبره خو په تو تریخوالی شو او د مفاهیمې د لارې ونشو کلار کی گډوډی را منځ شپ ورسته لدری او بجو استاد زیراو وتل سبا ته که ممکنه و شاید یو تیر ملان تصمیم هم داسی ده تازه تاو تریخوال لگه تراغه چه در سریگی نه حتما در طول مسائل در حل لاری لری او قانون پده که سراحت کرده ده در ولسی جرگی در کورنه یو دان بپاساس ظاهرن در طول در ماه و اصول زن پابان خیلی خود نیمانی زکر کلا چه بکی تاوان دازی نو حتما باوتا در حل لار گورو در پده دی شرط که چه سو گزرش بکی و سخواه در معلوم شما چه په یوه رای چې انتخابات کیږي نو د ولسی جرګې نصاب 230 دی د 230 په اساس هغه ګټونکی نه دی نو د قانون له مخې او د اصولو له مخې به مخکې ځو چې کورنیو دندو هر څه اجازه ورکړله اوس خبره دی هلته ورسېده چې حضور څوک نشي کولی چې د ریاست چوکۍ ونیسي
ډیره زیاته مننه کاریاب صاحب درنو دوستانو د افغانستان په ولسی جرګه کې د کوناړه د خلکو استاذ او استاد نعمت الله کاریاب چې د ولسی جرګې د نن ورځې ورسته حال راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلی اوس وخت چې په افغانستان کې روان کړکېچ ته سیاسي حل لار ولټول شي طالبان د خبرو اترو میز سره شي او جګړې ته د پایټکې کې خودل شي په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر خاغلی نیکولاس کی دا سرګندونی د برګولی پاتويشتمه ګردې ست سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي رادیو له خبريال سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي ل دغه مرکینه اصل ازازي د جزئیات راټول کړې دي
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی د غبرګولی پاتې وشتمه په ګردیز کې لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان د خبرو اترو میز ته راشي خبرې وکړي او په سیاسي ډول باندې
خغلی وای په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبان استازو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسترونو ته په کتو تمکیږي چې په راتلونکي کې د سولې دا خبرې هیڅ پایلې ولري دی وای
ام اپټیمیستک د دی ویل جوین پیس ټاکس اند دی ویل بی ان
دی زیاتې امیدوارې دا چې شپږ مرحلې د مذاکرات تیرې شوې دا ډېر زیات امیدوار کول کېږي او زه امیدوار یم چې دا څه باندې کیږي چې مذاکرات وکړي مذاکرات روان وي او دا به ضرور پایله هم
ولري
خاغلی کی د دې پوښتنې په جواب کې چې اوس په افغانستان کې لایوي خو د سولې خبرې او لبل په لبا د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هلي ځلې روان دي په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي اقتصادي او پوځي دریس کې څه بدلون ویني وویل
اند آی واز ویزیټینګ پاکستان اباوت 2 ویکس اګو اند واز وری
دوستي مخې ز پاکستان ته سفر درلود او پاکستان ته تللو اول ته ګولې د چې د خلکو د اوې سیاسي نو علاقه مندي د افغانستان د سولې پروسس لپاره ډیره وه مهمه ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبریا لرون کې یو مشترک لیدلوری د افغانستان د سولې په اړه چې اوی کول شي دغه لیدلوری څخه ګټه واخلي د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا ته
and they have good relations across the board
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنۍ ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو قومي مشرانو د مدني ټولنې استادو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړي او په ترڅ کې د خاغلی کی په خبره چې د سولې په تامین یې د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړې دي او له هغه یو پیغام ترلاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سوله باید راشي اصیل زازه ازادي رادیو پکتیا
زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو د خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان لویا څارنوالي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس لګول شوي تورونه څېړي. حفیظ الله ولی رحیمي له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی. ښاغلی رحیمي دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. تفصیل د ناجی صافی په راپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه پورې شول، لوی څارنوالي وایي دغه دوسیه به جدي وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بدني روزنې ریاست ته هم یو لیک استولی. نوموړي وویل د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي څخه رسمن غوښتل شوي چې لوی څارنوالۍ ته ورشي او په دې اړه ځواب ورکړي.
دغه دوسیه د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس له لوري له دندو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو ده چې لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات پیل کړي او د بدني روزنې عمومي ریاست ته یو لیک هم استول شوی. څوک ښاغلي حفیظ الله ولی رحیمي د اړوندو تورونو د سپناوي لپاره څارنوالۍ ته وغوښتل سي څو ځواب ویونکي وي.
خو ښاغلی رحیمي دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. لوی څارنوالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي وروسته له هغه وغوښت چې د دې کمیټې پخوانی مالي او اداري رئیس شکایت وکړ چې د ښاغلي رحیمي له لورې له دندې لرې شوی. محمد الطاف یوسفی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د آزادې سیالۍ له لارې په دندې ګمارل شوی و، خو په وینا یې له لنډې مودې وروسته ښاغلی رحیمي پر ځای بل کس وګماره. ښاغلی یوسفی وایي د اداري اصلاحاتو له لورې له پرلپسې مکتوبونو سره سره د اولمپیک ملي کمیټې د دوی غوښتنه ونه منله او بالاخره دا مسله لوی څارنوالۍ ته راجع شوه.
د اداري اصلاحاتو اداره له پرلپسې مکتوبونو وروسته بالاخره اړه سوه چې دا مسله لوی څارنوالۍ ته وسپاري، او اوس زما غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي توګه وڅېړل سي، که نه د دې ویره شته چې ښاغلی رحیمي له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون نه سي.
ویل کیږي چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي د کاناډا پاسپورت هم لري او اندېښنه دا ده چې ممکن هیواد ته راستون نه شي. هڅه مو وکړه سو د دغو ادعاو په تړاو د اولمپیک ملي کمیټې ادارې سره خبرې وکړو، خو دغه ادارې په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي کچېرې ښاغلی رحیمي له لندن څخه هیواد ته ستون نه شي، د دې قضیې لپاره ګمارل شوي څارنوالان به تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر نور افغان چارواکي هم د اختلاس، بډو او له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو تر اوسه قضیې په خپل ځای پاتې دي.
د جون 19 د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې لورز سرسمه ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون لاندېخني سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیه ډېره شوې دي. افغان امنیتي مسولین بیا وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو پلي کولو ته ژمن دي. په دې اړه راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورد مستند کړي، او دا هم وایي چې ډیرې داسې قضیه هم شته چې ثبت شوی نه دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړ څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي.
کروی موسوم با دولت اسلامی
دولت دلی یاد آشت چه هر سیمه تر والکی لانده راوسته پو لومری سر که دخزو پا زورولو لاس پوری کرده. پا شمال که مو لیوی سوار لسکلن انجلی سر مرکه وکده ویویل دادایش لخوا پر جنسی تیره شوه. دا افغانستان پا خطیس که وی خزی بویل سلور زل پی دادایش دغلو لخوا جنسی تیره شوه ده.
که چهار بار مورد تجاوزی
خزی او ماشومان د جنسی تیری اصلی قربانیان دی. د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسي تیری جنگي جنایت ګڼل کیږي. میرمن سلطانی دا هم ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسي تیری عاملین دي.
متاسفانه
تعداد قضایای دانم دیوبل په خوشنۍ سره داسې قضیه لرو چې د سیمایزو پولیسو له خوا تر سره شوی. سیمایز زورواکي د خزو او ماشومانو زورولو لامل کیږي. بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ځواب ونه وایه. امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1390 لمریز کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوي او سرغړوونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسي تر چوکاټ اردو ملي
د وویل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسي تیری موضوعات هیڅ نشته. موږ ډاډ ورکوو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعتوي. لبلې خوا د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونه د جنگ لخکیلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعت کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال وایي
په دې تاسو سره چې دا د بشرپالنې نړیوال قوانینو منی کړی دي، موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وشي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بیوزلی، بیسوادی او له بشري حقونو نه بیخبری د جنگ پر مهال د جنسي تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کندهار ولایت ورزو د کندهار د خزو چارو ریاست وای د امه په حویل لارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د جنونو د ورکړې مخه ونیسي. مسولین پر داس محل په کندهار کې په کم عمر کې د جنونو د ودولو پر د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو درې کلن هلک لوي بلې 15 کلن ماشومې سره کوژدن شوی دی. په دې اړه راپور صادق رښتینی وړاندې کوي.
درې کلن بلال احمد چې لا هم خپل نوم ندیز ده، د دوی ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپل عمل 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت خبرګون سره مخ شوه. خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره ادا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت، ډېر محبت زموږ په خپل کورنیان کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته، هغو غرونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي، یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي، یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله، الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي، نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص خاص د محبت، د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمن جوړولو کې هم یو خوله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپل د رسنۍ والا دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع، په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي، نیټه پورته سول، راسه یې پلاد د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشتراک خلاص. ستاسو زه ډېره مننه کوم. نسی راتلای یو ټلیفون نمبر، یو دوست قریب پیدا یې قدر وی غواړي چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا چې کراروم د دوهم واري د پاره چې دا د ډېره محبت، د ډېرې اوسلې سره، د ډېرې دوستۍ، د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمنه څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې ثبت یوازنۍ د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامه زموږ د خویندو تر اوسه پورې مرکز او تر اوسه خوش پختنه مور شش کال پنول سوالی کی د عامه په هی برنامه مور لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل چې په پد کور کول دي په کوچین مور ودول دي اجباري ودونه دي هم د شند میراث نور کول دي په دې مسایل په تبات باندې مور ش وزارت وکړه سره کړی دي مور ان شاء الله پر روانه میاش کې په همدغه جریان کې میاش کې مور خپل برنامه د عامه په هی پروګرامونه شروع کړو
په کم عمر او بدو کې د انجنونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، ور به شو د کرکټ د نړیوال جام د نن ورځې د لوبي وروستي حال ته. دا اوس د ساوت افریقا او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده. د دې لوبي ټاس نیوزیلند ګټلی دی او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. سویلي افریقا تر دې دمه په څوارلس اورونو کې 950 منډې کړي، دوه کسان یې آؤټ شوي دي. په دې دوه کسانو کې یو هم ډیکاک دی چې دا د بولټ په بال باندې بولټ آؤټ شوی دی، او بل هم ډوپلیسیس دی چې په درویشت منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه، خو هاشم امله هم په یو دېرش منډو باندې خپل اننګس ته دوام ورکړي. سلور بجې یو دېرش دقیقې شوې. حسیب تلاش سټوډیو ته راغلی دی، دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خبرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونی ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټې سره ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې، ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله یو اویا میلیونه کسان بې ځایه شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ډله سبا په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټسال د شل کلنو ډله وتوانېده چې د تایلند ځواکمنه ډله دوه د درې په مقابل کې ماته کړې. او د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د شل کلنو د سیالیو د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاړ شي. افغانستان د فوټسال دغه لوبغاړي چې په تېرو سیالیو کې ښځې لیدلي د دغو سیالیو د اتلولۍ مدعیان دي. افغانستان تېره ورځ د کرکټ په سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان د کرکټ ډلې د افغانستان د کرکټ لوبې 390 هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو دغه هدف پوره نه کړ او د 150 منډو په توپیر ماته وخوړه. دغه سیالۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو هم ولیده. دا د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 15مه لوبه وه چې ماته پکې وخوړه. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې چې تر اوسه څلور سیالۍ کړې، یوازې یوه یې د پاکستان پر وړاندې بایللې او اوس د لوبو په جدول کې څلورم مقام لري. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې په چن نیوزیلند ګټلې او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. روانو سیالیو کې سویلي افریقا څلور لوبې کړې، درې بایللې او یوه یې ګټلې. نیوزیلند بیا په څلورو لوبو کې درې ګټلې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې. افغانستان به خپل شپږمه لوبه راتلونکي شنبې په ورځ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي.
خان محمد سینو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، له دې نه وروسته دوه اونیزې خبرونې د بشر حقوق او همدا شان ژوند په شیبو کې برنامې لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري. تر بلې خبرونې د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه او خیچری ز فرشته غنیم او تاسې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه. له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1971 کال د جوزا د میاشتې په 16مه نیټه د 322 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي نړیوال مبنا په دې